دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا غږ د لومړی سهارنۍ خبرونې په پیل کې ساسه پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اړوم.
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هغه اوازې رد کړې دي چې پکې ویل شوی چې پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د نظامی عملیاتو پلان لري. د دغه وزارت ویاندې میرمن ممتاز زهرا بلوچ پرون د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د یوه مطبوعاتي کانفرنس په مهال په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان د نوموړي په قول د ملګرو ملتونو یو با مسؤلیته غړی دی او تل به د دغه سازمان د منشور او د اهدافو سره سم عمل کوي. د نورو دولتونو د خاورې د بشپړتیا او سیاسي ازادۍ احترام ساتل هم شامل دي. زینا مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ګواښ کړی و پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د وسلوالو د خوندي ځایونو پر ضد د عملیاتو حق لري. خو نوموړی هم د پنجشنبې په ورځ منکر شو او ویل چې هغه هیڅکله هم دا خبره نه وکړې چې موږ په افغانستان کې دننه د ٹی ٹی پی په خلاف عملیات کوو. د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې مطبوعاتي بیانې کې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت د دغه ګواښ په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی او خبرداری ورکړی چې افغانستان بې څښتنه نه دی چې هر څوک پرې برید وکړي. په عین وخت کې د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې یولس وسلوال جنګیالي وژلي دي. که څه هم چې د پوځ په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي کسان ځوانمرګي برید کوونکي وو او یو مهم قوماندان هم کې شامل وو. په عین وخت کې افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د غځولو په اړه په اسلام آباد کې درې اړخیز مذاکرات سرته ورسول. په دغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشوه، د پاکستاني مطبوعاتو د رپورټونو له مخې مشري د پاکستان د ریلوي د وزارت د سیکرټري سید مظهر علي شاه په غاړه وه. د طالبانو د حکومت د اورګاډي د ادارې مشر ملا بختور الرحمن شرافت هم پکې ګډون کړی و او د ازبکستان د حکومت استازي کمالوف اکمل سید اکبروویچ د یو ویډیوي کانفرنس له لارې برخه واخیسته. د طالبانو سترې محکمې په افغانستان کې د لسو مطبوعاتي شبکو د فعالیت د حق د ختمولو او یا د لایسنسونو د فسخ کولو په اړه پریکړه ځنډولې ده. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي خبریالانو ته وویل د حکومت د پریکړې پر وړاندې آمادګي نیسي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په پام کې لري چې بل اونۍ د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د دوه ورځنۍ سرمشریزې غونډې نه مخکې د متحده ایالاتو او مکسیکو له ګډ سرحد نه د لیدنې په غرض د ټیکساس ایالت ته ولاړ شي. په واشنگتن کې د امریکا خبریاله انیتا پاول وای د دغه سرمشریزې غونډې تمرکز به هم د مهاجرت په مسلې کومه چې د ښاغلي بایډن لپاره په داخل کې یو حساسه موضوع ده. په عین وخت کې جمهور رئیس جو بایډن د پنجشنبې په ورځ د مکسیکو له لارې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره یو لړ نوي اقدامات اعلان کړل. ښاغلي بایډن ویل چې هر میاشت به د وینزویلا، نیکاراګوا، کیوبا او هیټینا ډېر زور پورې کسان په قانوني توګه اجازه ولري چې متحده ایالاتو ته راشي. د وینزویلا، نیکاراګوا، کیوبا، هیټی څخه راغلي کډوال به اجازه ولري چې متحده ایالاتو ته په قانوني توګه راشي او د بشر دوستانه ویزو له مخې به هم دراتګ اجازه ورکړل شي. دا واشنگتن لیب دا اروپایي اتحاد په پارلمان کې دننه د پیسو د خورد برد او مالی فساد فضیحه یا رسوایی لا نوره هم ژوره شوه. د اروپایي اتحاد مامورانو ویلي دي چې دوی به د دوو هغو مامورانو قانوني مسؤلیت پای ته ورسوي چې فکر کېږي د قطر له دولت نه بډې خوړلې وي. په لندن کې د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي شاید چې په دې اړه د اروپایي اتحاد تحقیقات او پلټنې د اروپا او قطر ترمنځ د اقتصادي اړیکو د خرابېدو سبب شي. دا وخت اروپا ته د انرژي د اکمالولو یو مهم هیواد دی. په وینزویلا کې د تیرو 12 میاشتو په موده کې لسلو نه زیات د رادیوګانو سټیشنونه تړل شوي او چارواکو د سوشل میډیا د فعالیتونو د کنټرولولو او تنظیمولو وړاندیز هم کړی. ویل کېږي چې دا وخت د وینزویلا ژورنالیستان له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. نن په راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون ډاکټران وایي چې د هوا د سړېدو او ککړتیا له امله ډېر ماشومان سینه بغل یا نمونیا نیولې دي. د دې راپور تفصیل له ګروس خبرېږي. د مطبوعاتو د ملاتړ اداره وایي چې د طالبانو یوې محکمې د لسو مطبوعاتي شبکو د فعالیت د جواز د فسخ کولو پریکړه بلې هفتې ته ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پنځشنبې په ورځ د یوې ابتدایي محکمې نه غوښتي و چې د یو شمېر هغو مطبوعاتي شبکو د فعالیت د جواز په حق له پریکړه وکړي چې مسؤلین اوس خارج کړي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق له نور تفصیل را لېږل دي.
د رسنیو د بلاتر ځنې ادارې وایي چې د طالبانو د حکومت د کابل لومړنۍ محکمې د پنځشنبې په ورځ د دغو ادارو په غوښتنه د هغو لس رسنیو د فعالیت د جواز د پسه کولو په اړه پریکړه بلې اونۍ ته ځنډولې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له خوا دوسیه دغې محکمې ته وړاندې شوې وه. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجلدی امریکا غږ ته وویل چې دی په خپله د پنځشنبې په ورځ د محکمې په غونډه کې ګډون کړی و او د محکمې د پلاوي سره یې خپلې اندېښنې او دلایل شریک کړل چې د کمیل خو هم د خبريالانو د ملاتړ ادارو د اندېښنو او دلایلو د اورېدو وروسته پریکړه وشوه چې راتلونکي اونۍ به د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل صورت دعوه د دغې محکمې او د رسنیو ملاتړ ادارو ته وسپاري تر څو په رسنیو لګېدلي تورونه وڅېړل شي او د دغو تورونو د پای ترتیب او محکمې ته وړاندې شي.
جلسې ته لاړو، قضایي جلسې ته، او د محکمې نه مو غوښتل چې غیابي پریکړه او د رسنیو د استازو عدم موجودیت پر وخت پریکړه دا به رسنیو باندې ډیر بد اغیز وکړي. په خوښۍ سره قضایي جلسه زموږ دغه غوښتنه ومنل. تصمیم پر دې شو چې روانه اونۍ کې اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا چې کومه دعوا وړاندې کیږي هغه به رسنیو بنسټونو په استازیتوب موږ سره شریک کیږي او موږ هغه د رسنیو مسؤلینو د خبریالانو بنسټونو په همغږي او مشوره هغه ته ځواب وایو او بیرته کمیته وړاندې کو او پس له هغې نه محکمه به جلسه نیسي.
تر اوسه په رسمي ډول د دغو لس رسنیو نمونه چې مسؤولین یې په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدو وروسته له دغه هېواد څخه بهر ته تللي دي اعلان شوي نه دي. خو د رسنیو ځینو ملاتړ ادارو ویلي چې په دغو رسنیو کې چاپي، آنلاین او خبري اژانسونه شامل دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د سر د برخې مسؤول عبدالحق حماد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې له یو کال راهیسې د څو رسنیو په اړه دغه وزارت ته شکایتونه ورتلل چې د ملي منافعو او ارزښتونو په خلاف نشرات کوي. ښاغلي حماد ویلي چې په پرله پسې ډول د دې رسنیو مسؤولین وزارت او بیا کمیسیون ته وغوښتل شول چې وضعیت ورکړي او اصول مراعت کړي، خو دوی د دغه وزارت غوښتنو ته اعتنا ونه کړه. نو وزارت د دوی دوسیې محکمې ته وسپارلې چې د جوازونو د لغوه کېدو په اړه یې فیصله وکړي. د خپلواکو خبریالانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي هیله لري چې محکمه به په دې اړه په خپلواک ډول پریکړه وکړي.
هیله من یو چې د پریکړې په وخت کې هم محکمه همداسې خپلواکي او د همغه چې د غوي وظیفه جوابوي یو خپلواک پریکړه وکړي چې هغه نه د رسنیو د زیان باعث وګرځي او نه هم افغانستان چې په دغه وضعیت کې قرار لري نورو نړیوالو سره په ټکر کې نشي، او هم د رسنیو ټولنو هغه اندېښنې چې رامنځته شوې دي هغه هم په نظر کې نیولو سره هغه هم داتمن شي.
طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو سر د برخې مسؤل عبدالحق حماد د سرګردونو وروسته د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ټولنو په جلا جلا اعلامیو کې محکمې ته د دغو رسنیو د جواز د پسه کېدو په اړه د دغه وزارت په پریکړه ژوره اندېښنه ښودل شوې وه، او د دې وزارت اقدام یې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د غږ د چپولو یو بله هڅه ګڼلې وه. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول پر رسنیو یو ډول محدودیتونه لګولي دي. په دغه موده کې نږدې نیمه د زورو سوزو شخصي سودي په سر کې زیاتې ترل شوي او په سلګون خبريالات بیکاره شوي او یو شمېر له افغانستان څخه وتلي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د خرا باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ څپو 902 کیلو هرتز په لوخ پرونه ته دوام ورکړي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. واشنگتن د هغو عواقبو په څیړلو بوخت دی چې کېدای شي په طالبانو باندې عملي شي. متحده ایالات په داسې حال کې په غیر دولتي سازمانونو کې د طالبانو لخوا د میرمنو په کار د محدودیتونو تاثیرات څیړي چې واشنگتن وایي ډیر زر به اعلان شي. د دې نه مخکې افغانستان د بشري وضعیت په حق له ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بنت امریکا غږ ته ویلي وو چې کېدای شي طالبان منځوي شي. د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
پر میرمنو د محدودیتونو لګولو لکابل طالبانو ته خبرداري واشنگتن د داسو مشخص او عواقب په ترنه بوخت چې کېدای شي پر طالبانو او وزشي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای امریکا د افغانستان په ګډون په ټولو هغو ځایونو کې د میرمنو څخه ملاتړ ترجمه ده چې هلته حقونه ګواخل کیږي.
ان افغانستان از انفورچونټلی وی کنټینیو ټو سی
لبد مرغه په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه تل د زیاتېدو او ناوړه کېدو په حال کې دي.
امریکایي چارواکو څو ځله له طالبانو غوښتي چې په نادولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د منع کولو او په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو کې د هغوی د تحصیلاتو د مخنیوي په اړه خپل پریکړه بدل کړي. امریکا تل د دې کار د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی.
We are discussing internally and with our allies and partners what
متحده ایالات پټول نړی کی لخپل هم نظر شریکانو سره کار کوي څو د مناسب او عواقب مجموعه طرح کړي چې د طالبانو د دغو ظالمانه فرمانونو د غندنی ښکارندوی وکړي.
تدې مخکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بنټ امریکا غږ سره په ملکه کې ویلي چې په مرمنو د محدودیتونو د دوام له کبله کېدای شي طالبان منځوي شي.
آیسولیشن از پاسبل
د هغوی منځوي کېدل شونی ده او په دې اړه بیلابیل نظرونه شته چې څنګه منځوي شي. زه باور لرم چې ډیری کسان شته چې په دې اړه فکر کوي چې څه ډول اقدام وکړي چې د افغانستان خلکو ته زیان ونه رسیږي، ځکه د افغانستان خلک لاله وړاندې د بشري ناورین او بشري حقونو له کبله زیانمن شوي دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یو شمېر خلیه نه دولتي مؤسسو چارواکي وایي لکل نه چې پر خزینه کارکونکو بندیز لګېدلې د دوی پر کار اغیز کړی دی.
زموږ دریز لا هم دا دی که خزینه کارکونکي ونه لرو د خدماتو رسول او زموږ د فعالیت دوام به ناشونی وي.
یو شمېر نور مرسته رسوونکي مېرمنې وایي د کار د خطر سره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې خزینه خیره مرسته رسوونکي له مېرمنو سره خبرې وکړي.
فیمیل سټاف آر انګیجډ ناٹ جسټ
خزینه کارکونکي نه یوازې مشخصه دندې ترسره کوي، بلکې په ډیزاین کولو، پلی کولو، څارنې او په سیمه کې پر ارزونې هم بوختي دي.
ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې طالبان له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د خزینه کارکونکو د کار بندیز د پریکړې په اړه په لوړه کچه غونډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی ټینګار کړی چې طالبان له لوري له نننیو او لوړ زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ شپږلس غړو پریکړې نقصوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. وحید فیضی، امریکا غږ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو د روغتون ډاکټران وایي د هوا د سړېدو او ککړتیا له امله ډېر ماشومان په نمونیا یا سینه بغل اخته شوي دي. دوی زیاته کړې ده که څه هم دوی ته د یو شمېر خیریه انجیوګانو لخوا درمل ورکول کېږي، خو د ناروغانو د شمېر زیاتېدو او د ډاکټرانو او نرسانو کموالي له لویو ستونزو سره مخ کړي دي.
د کابل د اندرا ګاندی د ماشومانو پر روغتون کې د نمونیا یا سینه بغل لپاره په ځنګړې شوی وارد کې په یو بستر کې دوه او درې ماشومان پراته دي. د تعداد له لحاظه ډېر محدود طبي کارکونکي او اندېښمنې میندې او پلرونه یې درملنه او څارنه کوي. ځینو میندو د خپلو ماشومانو په مخونو باندې د اکسیجن کوچني ماسکونه نیولی دي او پلرونه یې په دهلیزو کې انتظار باسي. په دغو ماشومانو کې د 22 کلنې مریم زوی رحمت هم شامل دی. رحمت درې ځلې مخکې هم دې روغتون ته راوړل شوی دی، دا ځل د نمونیا یا سینه او بغل په خاطر راغلی دی.
اتاق ما سرد است، بچه مریض شد، انو سر زمستان است، قسم مریض میشه. به تشویش ازی استم که چه قسمی زمستان تیر خواد شوه. دیگه وضعیت ما خوب نیست، دکترها گفتن که ایره خانه بردی باید گرم نگاه کنی.
هر دل چه لست میاشتنه رحمت لگرم رو خون سخه بیر تخبل کرد رازی، بیر تناروغی گی.
پیش دکتر بردمش، سینه و بغل بود، دوبار سطح طفل بردمش، شربت دادش جور نشد. بار سیوم گفت بستر میشه و یادش خراب از زیاد سمیش از ایخ گرفته بود، باز بسترش کرده. یک و نیم هزار نقصهش میشد، 500 پیشه گرفتیم، دیگهش منده بود متوقعش نیمیشه خریدیم.
هغه وایی خواهند اوس وزگار دی او دوی در رحمت درمل و دیپرا نسخه دخستو بس هم نلری.
در او زمستان که بود شوهرم کار میکرد، وضعیت ما خوب بود، آلی بیکار شد، دیگه از کار کشیده شد وقتی که طالب آمد، آلی بیکار شده، دیگه روز ساعت، یک و نیم ساعت، دو ساعت برابریز کرد چقدر کار شد، دیگه وضعیت ما خوب نیست.
دکتران وایی د اندراګاندی روغتون ته د سړې هوا او خوارځواکۍ له امله په سینه او بغل اخته په زرګونو ماشومان ورولل کیږي.
واقعیتش در طول سال موجود است. متاسفانه در واقعیتی که هوا سرد میشه واقعیت زیادتر میشه، اگر هوا بسیار کثیف میشه واقعیت زیادتر میشه. کسایی که اقتصاد ضعیف دارن، کسایی که نمیتونه خانه خود خوب گرم بکنه در زمستان، کالای گرم برای اطفال خود بپوشانن، کسایی که اطفال خود واکسین نمیکنن، این در مجموع یک گروپی از اطفال.
دغه روغتون یو بل ډاکټر وایي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې لویه ستونزه ده.
با وجود که اکتدا دوای زیاد از طریق بعض مؤسسات خیریه این دور ما داده میشن، ولی باز هم کمبود پرسنل، کمبود ډاکټر صاحبای کرینی، کمبود متخصصین، کمبود پرسنل نرسنگ ما در مجموع و رشی که اینجا موجود است ما را به چالش های فراوان میکشه.
د دغه روغتون د شمیرو له مخې د تیر کال د نومبر په میاشت کې 6200 ماشومان د سینه او بغل، ټوخي او سالنډۍ له امله په دغه روغتون کې بستر شوي دي. د وړم کال په همدې میاشت کې دغه شمیره 3200 وه. خیریه مؤسسې وایي د انجوګانو د خزینه کارکوونکو په کار باندې د طالبانو لخوا د بندیز له لګېدو وروسته ښایي وضعیت نور هم خراب شي. 180 نړیوالو خیریه ادارو ویلي د دغه بندیز له امله د ژمي په دې سخت موسم کې خپل کارونه ځنډوي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په مشرانو د بریدونو ګواښ کړی دی. د دغو ګواښونو په ځواب کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل د طالبانو سره د خبرو لومړی شرط دا دی چې دوی به وسله په ځمکه ږدي. دغه راز ثنا الله خان ویلي دي چې ده په افغانستان کې د بریدونو خبره نه ده کړې. نور تفصیل ته مو پام را اړوم.
تحریک طالبان پاکستان د هیواد د دوو لویو ګوندونو په مشرانو د بریدونو دړاکه ور کړې ده. پاکستانی طالبانو په خپل ویب پاڼه په مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ باندې د بریدونو غواښ کړي او خلکو نه غوښتنه کړې ده چې دغه ګوندونو د مشرانو نه لری وسی. په پاکستان کې دا وخت حکومتي چارې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې مسلم لیگ نون او د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټۍ په غاړه دي. دغه دواړو ګوندونو په وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې وې. پاکستان د بشري حقوقو د مبارزینو د نیوکو پرته په پیښور کې د آرمی پبلک سکول ترڅنګ په هیواد کې د یو شمیر نورو دغسې خونړي بریدونو کې ککړ تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل کړې وي خو بریالی شوي نه دي. دغې ډلې تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان سره د ډزبندۍ لوزنامه ختمه کړې او خپل وسلوالو ته په ټول ملک کې د ترهګر بریدونو تیزولو امر ورکړی وو. د پاکستانی طالبانو د تازه دړکو په غبرګون کې داخله وزیر رانا ثناء الله نن په اسلام آباد کې د پولیسو مشر اکبر ناصر خان سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل طالبانو سره د خبرو لومړی شرط دا دی چې دوی به وسله ورزوي. د افغان طالبانو د سخت غبرګون وروسته د پاکستان داخله وزیر رانا ثناء الله وویل دوی چرې هم داسې نه ویلي چې ګنې په افغانستان کې به بریدونه کوي. د وایس آف امریکا اردو سرویس سره د یوې مرکې په وخت د پاکستان داخله وزیر رانا ثناء الله وویل
موږ نه دی ویلي چې برید کوو. تر اوسه لا دانو شو ویلي چې افغان طالبان همکاري نه کوي. زموږ خبري اترې ادامه لري او هیله لرو چې طالبان به همکاري وکړي.
د دغه غواخونو په جواب کې افغان طالبانو سخت غبرګون ښودلې. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د پاکستان په شمول د ټولو گاونډي هیوادونو سره حرم ناړي کې غواړي. نوموړي د نهې په ورځ په یو بیان کې ویلي پاکستان دی د بې بنیاده تورونو او پاراونکو ګامونو نه ډډه وکړي ځکه چې داسې خبرې په دوی کې د هیچا په ګټه نه دي. په عین حال کې د پاکستان د خارجه چارو ریاستي وزیر هنار بانیکر هم د نهې په ورځ ویلي دوی افغان طالبانو ته داسې پیغام استولې چې ملکی سلامتیا د دوی سره کرخه ده. د سینټ سټینډینګ کمیټې تر حال احوال تیرولو په وخت میرمن کر وویل د کابل د سفر په وخت ورته طالب چارواکو د دې خبرې ډاډ ورکړي چې افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد نه کارول کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قریب یو هفته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د جنکو په تعلیم بندیز لګولې ده. یو خواته په افغانستان کې میرمنو او بل پلو د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د طالبانو دغه اقدام غندل شوی دی. په پاکستان کې دینی عالمه میرمن سامیه راحل قاضی، د سیاسي ګوند جماعت اسلامي د پخواني مشر قاضی حسین احمد لور او د نړیوالو مسلمانو میرمنو د اتحادی رئیس وایي چې د تعلیم د حق نه د میرمنو محرومول خزي هغو نارینهو ته محتاجه کول دي چې د اسلام د تعلیماتو ضد دي. په دې حق له د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
تاسو د وخت نه ډیره ډیره مننه سمې خور چې تاسو نن زموږ سره تاسو په خپل باندې د یو مشهور دینی عالم لوري او تعلیم یو کړی دی، پی ایچ ڈی یو کړی دا، تاسو د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه باندې سوای د څومره مهم دی؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمون دا دین نه تعلق لرو چې دا غي ولنی وحی چې دا نو غ اقرا نو شروع کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. دا قران کریم اولنی هغه پنځه آیتونه دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې د دین د وحی آغاز شوه دی. دا تعلیم علم دا الله تعالی په قران کریم کې د دې دومره ذکر کړی دی او دومره ډیر ذکر کړی دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نبی مبعوث کېدو مقاصد چې دی هغه کې یو دی یعلمهم الکتاب والحکمه، چې هغه د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. نو هغه صرف سړو د پاره نه دی، هغه د خزو د پانم دی. او هغه مونږ چې وګورو نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها، بیا بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها، عالمان او فقها وایي چې مفسرین چې مونږ د یو تهایی ون ثرد دین د پاره د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها محتاج یو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. هغه کسان چې د ISIS خلافت تر لاس لاندې دي، د وژلو، د شاقه کار، بې فتح کولو او د جنسي قاچاق کولو په شمول د ناوړه جنایت سره مخامخ وو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سفیر ریچارډ میل څرګنده کړه حتی اوس ISIS په عراق او په نړیواله سطح یو خطرناک ګواښ دی. موږ دغه تورستي ډله ولیدله چې په سوریا او عراق کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او غواړي د توقیف له مرکزونو او زندانونو د آی اس اس جنګیالي په کوشش سره خوشي کړي چې خپلې لیکې ورباندې ډکې کړي. دغه جنایتونه باید بې له سزا نه پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو مسؤلیت چې د هغو جنایتونو لپاره حساب کتاب ورکول به چې داعش مرتکب شوي دي یا یونیټایډ خپله ونډه ادا کوي چې د آی اس اس لخوا د وحشي جنایت سرته د رسولو لپاره د حساب کتاب په ورکولو کې مرسته کوي. یونیټایډ د آی اس اس د جنایتونو د شواهدو ذخیره کولو جمع کولو ته دوام ورکوي. دغه کوشش د راتلونکي تعقیبولو لپاره اساس دی. د جنگ د ډګر د شواهدو په شمول په جامع شواهدو باندې ولاړ دی. سفیر ملس د یونیټایډ او عراقي محکومو او د نورو محلي چارواکو ترمنځ همکارۍ ته هرکلی ووایه. د تحقیقاتو او تعقیبولو لپاره له دې نه د معلوماتو غوښتنه کوي. یونیټایډ کار به د آی اس اس د غړو په خلاف د شفاف تعقیب په بشپړېدو کې مرسته وکړي چې دا به د کمه عادلانه محاکمې په پوره کولو کې ضمانت وکړي او په قانوني ژغورنه کې. موږ د عراق حکومت تشویقوو چې د بین المللي جنایتونو په باره کې داسې قانون منځته راوړي چې په څرګنده توګه د عام د جنګي جنایت او د بشریت په خلاف جنایتونو په خلاف قانون وضع کړي. سفیر ملسن وویل د سوریې او عراق د توقیف په مرکزونو کې د آی اس اس د خارجي جنګالیو او د بېځه شوو کسانو په کمپونو کې د دوی د کورنیو د غړو د حضور غم باید وخوړل شي. د آی اس اس لخوا دغه مرکزونه هدف ګرځول کېږي او اضافي افراطیت منځته راوړي او د ټولو دولتونو په چټکوالي باندې ټینګار کوي او هغه څوک تعقیبوي چې د جنایت مرتکب شوي، ځکه دا مناسبه ده. موږ عراق او نور دولتونه ستایو چې له دغو کمپونو نه خپل اتباع لیږي او موږ د عراق له حکومت نه غواړو چې وطن ته دا رنګه لیږل بیا پیل کړي. امریکا د یونیټایډ ژمنې ته هرکلی وایي چې د دولتونو لخوا د کورنۍ قانوني پراسس ملاتړ کوي، هغه کسان بیرته خپلو کورونو ته استوي چې عراق او سوریې ته سفر کړی دی چې د آی اس اس سره یو ځای شي او په تروریستي فعالیت کې ګډون وکړي. سفیر ملس د ټولو دولتونو نه غواړي چې د خارجي جنګیالیو په حیث اتباعو جنایتونه کړي دي د دغو کسانو ژغورنه وکړي. د دې لپاره چې د دغې موجوده مرستې نه ګټه اخیستل شوې وي، یونیټایډ به دغه کسان د تحقیق کولو او تعقیبولو لپاره تیاروي. امریکا ویاړي چې د یونیټایډ سره مرسته کوي او د یونیټایډ دوامداره پرمختګ ته سترګې په لار ده چې د آی اس اس د محرومه شوو جنایتونو او د دې د قربانیانو لپاره د عدالت اقداماتو د حساب کتاب په ورکولو کې مرسته کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده. مو تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.